السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې 80% کې ښځې د مهمو موضوعاتو په اړه له سیمه ییزو چارواکو سره له تعامله بې برخې شوې دي. دغه راپور په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یوناما د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې او د مهاجرت نړیوال سازمان لوري چمتو شوی دی چې پرون چهار شنبه خپور شو. دغو درې ادارو د افغانستان په 33 ولایتونو کې له 388 ښځو او یو شمېر نارینه وو سره د مخامخ مرکو پر بنسټ دا راپور چمتو کړی دی. په دې راپور کې ویل شوی دی چې په اجتماعي، اقتصادي او د ژوند په نورو بیلابیلو برخو کې د افغان میرمنو د وضعیت په اړه د تیر یو کال پرتله ناهیلي زیاته شوې. طالبانو واک ته رسیدو وروسته په بیلابیلو برخو کې د ښځو په ګډون بندیزونه لګولې دي چې په واروارې د نړیوالو بنسټونو او نړیوالو ټولنې اندېښنې پارولې دي. پاکستان له څلور کلن ځنډ وروسته افغانستان ته بوره صادره کړه. د راپورونو له مخې په تیرو څلورو ورځو کې تر 400 ډیر په بوري بار لارې د تورخم لارې افغانستان ته داخله شوې دي. د پاکستان دان ورځپاڼې د چهارشنبه په ورځ خبر ورکړ چې پاکستان به د اگست تر نیمایي پورې 150,000 ټنه بوره افغانستان ته صادره کړي. په پاکستان کې د نن بیا د بوري قیمتونه لوړ دي او پاکستانی امنیتي چارواکي د پېښور تورخم په لوی لارې غزمې کې ویچې څوک دا بوره بیرته د پاکستان داخل ته قاچاق نکړي. خو راپورونه وایي چې د دې ټولو تدابیرو سربیره د دې بورې یو اندازه بیرته د پاکستان دننه په قاچاقي ډول پلورل کیږي. د چین د یونان ولایت په کونمینګ ښار کې د چین او جنوبي اسیا په شپږورځني نندارتون کې 1/3 غرفې د افغانانو لپاره ځانګړې شوې دي. په دې نندارتون کې 2 هیوادونو، سیمه ایزو او نړیوالو سازمانونو او له 2000 څخه زیاتو شرکتونو ګډون کړی دی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په وینا په دې نندارتون کې د افغانستان قالینې، لاسي صنایع، ګرانبیه او نیمه ګرانبیه ډبرې، زعفران، وچه میوه او نور بیلابیل تولیدات په 1/3 غرفو کې نندارې ته ایښودل شوي دي. دا نندارتون د جولای په 23 پرانستل شوی او د شنبه تر ورځې به دوام وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د کاندیداتورۍ څخه تر تیرېدو وروسته په خپله لومړنۍ وینا کې وویل څراغ یو نوی نسل ته سپاري. هغه د تیرې شپې په دغې وینا کې وویل له ټاکنیزو منډو ترړو وځي، خو په خبره یې له خپل هیواد سره ډېره مینه لري. بایدن راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته له کاندیداتورۍ د تیرېدو لامل د هغه په ټکو د خپل ولس متحد کېدل وبلل. نوموړي په دغې وینا کې د امریکا ډیموکراسي وستایله او ویل نن واک له خلکو سره دی، نه له پاچاهانو او دیکتاتورانو سره. دا له تیرې یکشنبه راهیسې چې هغه پر ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر له کاندیداتورۍ لاس په سر کېدل اعلان کړی وو. ولسته د هغه لومړنۍ وینا ده. بایدن یو ځل بیا له خپلې لومړۍ مرستیالې کمالا هاریس څخه ټاکنو ته د ځایناستې نوماندې په توګه ملاتړ اعلان کړ او هغه یې تکړه او با استعداده میرمن وبلله. بایدن وروسته تر هغه د تیرې یکشنبه په ورځ له ټاکنیزو منډو ترړو ووت چې ګڼو ډیموکراتانو له ډونالډ ټرمپ سره د مناظرې پر مهال د کمزوري برېښېدو له کبله ترې غوښتنه وکړه چې ټاکنو ته دې له درېدو تیر شي. د پاکستان صدر اعظم د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند تورن کړی چې د هیواد او پاوز پر ضد کمپاین کوي او دا په هیڅ ډول د زغملو نه دی. شهباز شریف دا خبره پرون د کابینې په غونډه کې وکړه. تر دې خبرو دوه ورځې مخکې د پاکستان د پاوز ویان جنرال احمد شریف چودري په یو خبري غونډه کې د دوی په ضد کمپاین ته د ډیجیټل تروریزم نوم ورکړی او ویل چې دا کسان د ترهګرو په څیر پاوز په نښه کوي. د پاوز د ادعا په اړه د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان له زندانه په خبرو کې پیغام کې ویلي چې د پاکستان 90% خلک د دوی له ګوند سره دي او دغه ټولو ته د ډیجیټل ترهګرو خطاب د پاوز او عامه خلکو ترمنځ واټن زیاتوي او د کرکې د خپرېدو سبب کیږي. او ټاکل شوی ده چې سبا د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د 2028 کال د اولمپیک لوبې پرانستل شي. په دې اولمپیک کې به شاوخوا 15,000 لوبغاړي د میډالونو د ترلاسه کولو لپاره سیالي سره وکړي. په دوی کې شپږ لوبغاړي د افغانستان دي چې درې نجونې دي. د طالبانو حکومت ویلي دي چې د اولمپیک په لوبو کې د افغان جنو ګډون د دوی د حکومت استازیتوب نه کوي. د پاریس په اولمپیک کې به 22 ډوله مسابقې د اگست 13 نیټې ترسره شي. دا و خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم منتلې شي. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. اوریدونکو د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې چې تر ډیره پر ادبي، فرهنګي او هنري مسلو راڅرخي. خو دغه ساعت لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به په سر کې دا راپور واخلو چې چینایي انجینرانو له 14 کلن ځنډ وروسته د لوګر د عینک د مسو د پروژې چارې رسمن پیل کړې. فرانس پریس آژانس څرګندوي چې دا کان د نړۍ د مسو دوهم ستر کان دی چې 12.5 میلیونه ټنه مس لري. تفصیل له احمد شیبه راوړو.
د کابل د جنوب ختیځ په 24 کیلومتره کې پروت د لوګر د عینک د مسو د کان د استخراج لپاره لومړي کارونه رسمن د چهارشنبه په ورځ شروع شول او د طالبانو یو شمېر چارواکو له چینایي ډیپلوماتانو او سوداګرو سره د پټې له قطع کېدو سره یو ځای دغه سړک د جوړېدو چارې پیل کړې چې د کان په لور غځېدلی دی. د دې کان د استخراج تړون د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت په 2008 میلادي کال کې د چین له دولتي شرکت سره لاسلیک شوی و. خو په دې موده کې کله د جګړو له امله او کله هم په عینک کې د تاریخي آثارو موجودیت ته د اندېښنې له امله د دې پروژې چارې پیل نه شوې. د فرانس پریس اژانس په وینا اټکل کېږي چې د عینک د مسو په کان کې 12.5 میلیونه ټنه مس وي. خو استاد پوهان امیر محمد موسازی وای چې یو وخت روسی انجینرانو په دې کان کې برما وهله چې تر 1300 متره پورې لا هم مسو او بیا د برمې پل مات شو او نورې هڅې ونه کړې. ښاغلی موسازی ازادي راډیو ته وویل که چیرته په 3 میلیارد ډالرو د دې کان تړون شوی وي دا پیسې لږې دي. په اقتصادي برخه کې د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر د عینک د مسو د کان د پروژې د پرانستلو پر مهال د غونډې برخوالو ته وویل
د یادې پروژې په عملي کولو کې چې څومره وخت ضایع شوی دی او چې باید په چټک کار ترسره کولو سره تدارک وشي.
ښاغلی برادر چینایانو ته د امنیت په برخه کې ډاډ ورکړ. اما فرانس پریس آژانس لیکي چې د ناامنیو پیښې په افغانستان کې کمی شوې دي خو امنیتي ګواښونه یو مخ له منځه نه دي تللي. دا آژانس بیا 2 کاله مخکې په کابل کې پر یو هوټل د داعش برید ته اشاره کوي چې په کې لږ تر لږه 15 چینایان ټپیان شول. د طالبانو چارواکو ویلي دي چې شایي لږ تر لږه 2 کاله وخت ونیسي چې د عینک د مسو د استخراج چارې پیل شي. د نړۍ په بازارونو کې سش کال د می په میاشت کې د مسو بیې تر بل هر وخت په بیساري ډول لوړې شوې او کتونکي وایي چې د برېښنایي موټرو له زیاتېدو سره او د مصنوعي ځیرکتیا له لاغوړېدو سره مسو ته په نړۍ کې اړتیا زیاتې شي.
واموریدل چې د عینکو د مسو د کان د پروژې چارې عملا د کان په لور د یو غځېدلي سړک له جوړېدو سره پرون چهارشنبه پیل شوې. طالبانو خوشبنی ښکارا کړی دا چې تر 2 کلونو پورې به لکانا د مسو د رایستلو چارې پیل شي. په همدې اړه احمد شیبر د پهنتون د استاد امیر محمد موسازی نظر اخیستی دی چې وخت یې له یو شمیر بهرنیو انجینرانو سره د دې کان د سروې په چاره کې برخه اخیستی. پوهان موسازی وړاندې وایي
دا زیاتره د دې پورې ارتباط لري چې هغه شرکت چې دا کارونه کوي دا شرکت کولای شي دا کارونه
یو خود شرکت کارونه دی. بل لور ته که چیرته خپل کان ته راشو په 2008 کال کې چې کله د دغه کان د استخراج تړون لاسلیک شوی و په هغه وخت کې دغه راپورونه ازادي راډیو خپاره کړل چې ابل خالته لرغوني آثار دي. البته په هغه وخت کې د امنیت ستونزه هم وه. که چیرته د دغو آثارو د انتقال په برخه کې مشکل نه وي او بیا یې وویل چې تونلونه بالته ورته وهل کیشي، آیا دغه رقم استخراج ممکن ده چې په 2 کلونو کې نتیجه ورکړي؟
من د استخراج خو پروسه خو ډیره اوږده پروسه دی او کاند استخراج پروسه خو اوږده یې، اما پایلې د امکان نه لري نه ده که چېرې ټکنالوژي دا چې ټکنالوژي د استخراج لپاره دوی راوړی شي او راوړي دي چې دلته ځکه د کان د استخراج خو دوه مهم او دوه ډیر عمده میتودونه دي چې یو په لیس ډول سره دوکه در سرم استخراجی او یو داده چی به زمک لند استخراج که در تونلی نوهی دا چی دوی پا کم برخو که اینک که دا تسلیم لگی چی حال تا زمک در سرم استخراج که یعنی از تو دا تکاره مواد لگی که او تان تزانور استی او غد کاریلون و پشکل استخراج که او پا کم زای که چی عمیق دا کان لند پا اوم که دا تا تونلی نوهی او مختلف حفظیات و که در دنینه او در ایسان رو بسی پایلی امکان لری خوچه منتق تار بوشی او جدید توګه باندې کار وشي پیل د کان د استمر پیل امکان شته دا چې بیا دوی ټول استخراج کړي او دا خو
د ډېر نه طبیعي خبره ده با ټول کان خو ډېر شایم دی دلته یو بل خبره ده شپاړس کال مخکې چې د دې کان تړون لاسلیک ده ارزش 3 میلیارډ ډالر وو تازه راپورونه وایي چې حتی د می په میاشت کې په نړۍ کې د مسو بای اوچ ترسی دلی دی او لدی نوی ای آی تکنالوژی سر او لدغو نوی موتر سر چه برقی موتر په دنیا که پا زیادی دو دی ده میسو ارزش با نور هم زیاد چی فکر کوی چه دغه کان وسم هم دوم را ارزش باید ولری چه پا 3 میلیارد دلار ده دی ترونو شی او کنه پا دی که تغییر را غلی ده البته معلومات نلرو چه بل ترون شوه ده او کنه پخانه ده
د تړون په ارتباط زه هم لکه تاسو څنګه یاست خبر چې د بل تړون شوې کنه د شوې خبر نه ما ما د څه یو شای شاید په افغاني تړون کې هم وی چې شه د صحت تراخیږي او د ذخایر زیاتیږي نو تر بیا دوباره به سر خبری کیږي او بیا په تړون کې تغیرات راځي دا چې یو شی په افغاني تړون کې شته دا
یو خدای دې چې په کان کې څه تغیر راځي او تړون کې به تغیر راځي یو دا چې فرضاً شپاړس کاله مخکې اوس د مسو په قیمت کې د دنیا په بازارونو کې تغیر راغلی دی دا هم په تړون تاثیر کوي
زه فکر کوم چې دا د وخت په اړه د دې پرمخ د یو تخنیکی ستونزه ده د دې چې نظر نشم وکولای زه د خو یو فني رای ما دا متخصیصی ما دا مادن او دا یو تخنیکی سنده دا تاون دا چه وقت بده ترشوه او دا تاون کار زندوله دا
د پوهنتون د استاد امیر محمد موسازی نظر مو اوریدلی چې یو وخت د هم د هغو انجنیرانو له ډلې و چې د عینکو کان د سروې په چاره کې برخه اخیستې وه
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ په یو نوي درجه بندۍ کې د افغانستان پاسپورت یو ځل بیا د کم اعتبار ترین یا تر ټولو کم اعتبار لرونکو پاسپورتونو په ډاله کې راغلی دی دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نن لا هم د پاسپورتونو تقاضا زیاته ده او متقاضیان وایي چې د میاشتو میاشتو له انتظار سره هم نه دی بریالي شوی چې پاسپورت ترلاسه کړي تفصیل په دې راپور کې له سنا کاکړه اورو
په داسې حال کې چې ډیری افغانان د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره له جدي ستونزو سره مخ دي د هندي پاسپورت شخص ښيي چې افغان پاسپورت په نړۍ کې تر ټولو کم اعتباره پاسپورت بلل کیږي په دغه شخص کې چې د هندي په نوم یو بنسټ چمتو او د جولای په درویشتمه خپور کړی ویل شوی چې د افغانستان پاسپورت یو ځل بیا د نړۍ تر ټولو کمزوری پاسپورت معرفي شوی او یو سلو دوه اتیا یم ځای لري د هندي د درجه بندي پر بنسټ د افغانستان د پاسپورتونو د اعتبار کچه د دې شخص د تیر 19 کلن تاریخ تر ټولو ټیټه کچه ته رسیدلې ده د غرضونه خي چې په تیر شپږو میاشتو کې د هغو هیوادونو شمیر چې افغان پاسپورت لرونکي هل تلویزي پرته تګ راتګ کولای شي لوو وشتو هیوادونو څخه شپږو وشتو هیوادونو ته راټیټ شوی دی بنگلاديش رواندا هايتي مالديف کمبوديا سريلانکا او یو شمیر نور افریقایي هیوادونه هغه هیوادونه دي چې د افغانستان پاسپورت لرونکي لویزي پرته سفر کولای شي دا په داسې حال کې چې یو شمیر افغانان د پاسپورت ترلاسه کولو لپاره له یو کال څخه زیات انتظار باسي د کابل اوسیدونکو مشغان ازادي راډیو ته وویل چې لډیر ستونزو ورسته پاسپورتونه تل لا سکرل خو د مشمنو د پاسپورت لپاره لا هم انتظار باسي.
ګډیو ته باندې دلی چې خپل ټول کورنۍ خپل پاسپورتونه لا سره دوه میاشتې مخکې موږ تقریبا نو شپږ میاشتې انتظار ورسته ما خوښ مې خپل پاسپورت لا سره مګم زما لورګانی لا تر اوسه هم غوته پاسپورتونه ندی ورکړي زندګي سم وخت باندې معین وخت باندې د موږ پاسپورتونه پلاس کې نه راکوي ځکه موږ غواړو چې خپل پاسپورتونه لا سره ورو او افغانستان کې شرایط خراب دي او یعنی لدې څخه موږ یو بل چیرې ولاړ شو.
د پاسپورت یو بل غوښتونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي مزادي راډیو ته وویل چې د پاسپورت د ترلاسه کولو شرایط خورا ستونزمن شوي او دا کوي چې یو شمېر خلک د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره اړ دي کمیشن کارانو ته ډېرې پیسې ورکړي.
نفرای پیدا شوه چې اینجا پاسپورت جوړ میکنن مثلا نفر 500
داسې کسان شته چې پاسپورت جوړوي او د یو کس لپاره یې لګښت له 500 تر 0 ډالر پورې دی. هغه کسان چې کیس لري یا ناروغ لري یا باید جل بل هواد ته ولاړ شي دوی دا پیسې ورکولای شي. افغانستان کې د پاسپورت اخیستل ډېر ستونزمن دي.
حال فعلا دغه بیخیګي د افغانستان پاسپورت گرفتن یک موتم شده.
دا په داسې حال کې ده چې د ازادي راډیو د راپورونو له مخې یو شمېر افغانانو کمیشن کارانو ته د زیاتو پیسو په ورکولو پاسپورتونه ترلاسه کړي دي. د هیلني پاسپورت شاخص له مخې سنگاپور 195 هیوادونو ته د ویزې پرته لاسرسي سره له هم په نړۍ کې تر ټولو قوي او خورا معتبر پاسپورت لري. فرانسه، جرمني، ایتالیا، جاپان او اسپانیا په دوهمه درجه کې راځي چې هر یو یې 192 هیوادونو ته لاسرسی لري. په داسې حال کې چې اتریش، فنلند، ایرلند، لوکزامبورګ، هالند، سویلي کوریا او سویډن دریم ځای لري. د سوریه، یمن، بنگلاديش او نایجیریا هیوادونه هم د خپلو پاسپورتونو په اعتبار کې د پام وړ کمښت سره مخ شوي دي. د هیلني پاسپورت شاخص یوه نړیواله درجه بندي ده چې د پاسپورتونو ځواک د هغو هیوادونو د شمیر پر اساس ارزوي چې لرونکي پرته له ویزې هلته سفر کولی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو مخکره دې چې تاسو ته رالوی مجله وړاندې شي یو دوه نړیوالې مسلې را اخلو. د امریکا ولسمشر جو بایدن د کاندیداتوري څخه تر تیری دوه ورسته په خپل لمړنۍ وینا کې ویل چې څراغ یو نوې نسل ته سپاري. هغه د تیر شپې په دغه وینا کې ویل ټاکنیزو منډو ترړو وزي خو په خبره یې ل خپل هیواد سره ډیر مینه لري. بایدن راتونکو ولسمشر زو ټاکنو ته ل کاندیداتوري د تیرې دوه لامل د هغه پټکو د خپل ولس متحد کېدل وبلل. نو موړي په دغه وینا کې د امریکا دیموکراسي وستایله او ویل نن واک ل خلکو سره دی نه ل پاچاهانو او دیکتاتورانو سره. دا ل تیر یک شنبه راهیسې چې هغه پر یک شبکې یا په خوانی ټویټر ل کاندیداتوري لاس پر سر شوی دی ولسته د هغه لمړنۍ وینا وه. په یو بل نړیوال مطلب کې اوري چې د اسرائیل صدر اعظم د کانګرس ګډه غونډه ته وینا وکړه. بنیامین نتنیاهو په واشنگتن ډی سی کې د چهارشنبه په ماسپښین په داسې حال کې خبرې کولې چې د کانګرس دننه او بهر یو شمیر کسانو په غزه کې د اسرائیل روانه جګړې سره مخالفت څرګند کړ. دا وینا جمهور غوښتونکو تنظیم کړې و چې جزئیات له احمد شیبر اورو. له راپور وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام له یاده مباسي.
د اسرائیل سر اعظم بنیامین نتنیاهو کانګرس ته په داسې حال کې وینا وکړه چې د کانګرس له ودانۍ بهر په زرګونو کسانو په غزه کې د اسرائیل د عملیاتو پر ضد مظاهره کوله او د کانګرس دننه په لسګونو ډیموکراتانو په غزه کې د ملکیانو د وژنې او بشري وضعیت پر ضد په غونډه کې برخه وانخیسته. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور له مخې د کانګرس تر 500 ډیرو دیموکرات غړیو وار له مخې ویلي وو چې دوی د سر اعظم نتنیاهو له لوري په غزه کې د جګړې د اداره کولو په اعتراض په دې غونډه کې برخه نه اخلي. نتنیاهو د کانګرس غړیو ته وویل چې په غزه کې د حماس له وسلوالو سره تر جګړې وروسته باید د سیمې مشي فلسطینیانو ته وسپارل شي او غزه خپل واکمنی ونه لري. نتنیاهو د کانګرس ګډې غونډې ته د وینا پر مهال زیاته کړه چې د لنډ وخت په مخه اسرائیل د غزې د امنیت کنټرول او لوټه اړتیا لري. حماس ډله متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه د وی ترګر ډلې په توګه پیښني. د دې وسلوالې ډلې یو جګپورې غړي سامي ابو زهري رويټرز رانسته د نتنیاهو تر وینا وروسته وویل چې له دې ښکاره شوه چې نتنیاهو په غزه کې اوربند نه غواړي. د حماس په مشرۍ وسلوالو پروسه شکل د اکتوبر په ومه د اسرائیل دنن عملیات وکړل
چې د اسرایلی سرچینو لمخې 1200 کسان ووشل او 250 نور برم تکړل. د رویټرز اژانس په باور لهم شاوخوا 130 تنه برم تدي. تر دې بریټ وروسته اسرایلی ځواکونو پر غزه حمله وکړه چې لا هم دا جګړه روانه ده.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو. د لسکون و آثار و معلف همیش خلیل د چلور نوی کلونو پا عمر وفات شو. استاد رفی وای
دو کاری کړی دی تاخرو اته دوه کاله مخکې هم د عبدالله جان عابد دی یو دیوان چاپ او په وی و لاندې یادونه هم لیکلی دی.
د ولسی شاعر ګلمن وزیر کبیر لیکلې مقالې او شعرونه چاپیږي.
یو څوک تور شپه کې راغی د تاریخ ته تور شپو ویده ټاپوته پروبو یې تور او سور او شین څادرو.
په خوست کې د کتاب علمی بهیر د قبایلو پولیسه کې کتابتون پرانست.
د دې کتابتون د غنی کولو لپاره به ان شاء الله موږ هم خپل هڅه کوو.
د حقوقي اصطلاحاتو په اړه می د پوهاند نصر الله ستانکزي نظر اخیسته.
کله کله مثلا یو غیر مسلکي کس یو حقوقي متن ترجمه کوي او دا متاسفانه کله کله بیا معنی نور خلک کاروي.
په دې خبرونه کې لنډه کیسه هم لرو.
قدمونه یې ورو کړ د شاکا سم په کني ولای شو. قدمونه یې بیرته ګړندې کړه د شاکا سم ور سره چټک شو.
لیکوال او سیاسي مبارز همیش خلیل د څلور نوي کالونو په عمر روانه اونۍ وفات شو او د اکشن بی پورسې جنازه د پېښور د برتا کال په غریب آباد کې خاورو ته وسپارل شو. د سبان دی اتیا چاپ شوی کتابونو مؤلف لیکوال شاعر او محقق همیش خلیل لتیرو لسو کالونو رئیس ناروخو او پورستیو کې د کورنۍ د غړو په وینا حافظ هم سمکار نه کاوه. د عبدالولی خان پانتون د پښتو څنګه استاد محمد سویل خان امریکا شخته د خدای بخشلی همیش خلیل د جنازې د مراسمو پر مهال وویل چې د تنقید تحقیق او شعر په برخو کې د هغه و کتابونه له هم نه دي چاپ شوی. همیش خلیل په ورته وخت کې سیاسي مبارزه کوله چې څو ځله د پاکستان د بیلابیلو واکمنانو په دوره کې زندانی شوی. د همیش خلیل د ادبي هڅو په اړه می د دوی د نشتې دوست استاد حبیب الله رفی نظر وپوښت.
همیش به خدای وو بخي یو لوی ملي هستی وو او یو لوی خواخوږی انسان وو. د دې ژوند پښتنو توقف وو او پښتو توقف وو. د دې عملی ژوند پښتنو لپاره مبارزه د پښتنو د ازادۍ لپاره جدجهد په دې لار کې زندانونه تیر کړي وو زحمتونه یې تیر کړي وو تکلیفونه یې لیدلي وو او ورسره یې د پښتو ادب په برخه کې چپاند استعداد درلود. ښه شاعر وو ښه داستان نویس وو او په عین حال کې د پښتو ډیر پیاوړی محقق وو. د پښتو ادب په هره برخه کې ژور کار کړی وو بنیادی کاری کړی وو او د دو کارونه به د آیندګانو د پاره د استفادې وړ او د تکیه وړ.
استاد د تحقیق په برخه کې تاسو کله خپل نظر ورته وګورئ دی مرحوم همیش خلیل آثار څنګه ارزوي؟
همیش خلیل چې په داس وخت کې شروع کړي چا وخت د تحقیق مسله ډیره نوې و ډیر کم کار شوی و. د دې د پنځوس پلسیزه کې د میلادي پنځوس پلسیزه کې د پښتو ډیر ګټور دیوانونه چاپ کړل. د اشرف خان هجری دیوان، د سید خټک دیوان، د مکاظم خان شهیدا دیوان، د بیدل دیوان، یعنی د دیوانونو یو سلسله یې شروع کړه. د دې وخت ډیر لږ دیوانونه چاپ شوي وو. همدارز د پښتو په تذکرو کې ژوره برخه واخیسته. د حبیبي صاحب د پښتانه شعرا راوروسته او د پټې خزانې تر پیدا کېدلو وروسته دوره کې خزانې ولیکلې او بیا وروسته په اخرو کې د پښتنو لیکوالو یو قلمکاران په نامه د پښتنو لیکوالو یو فهرست جوړ کړی و چې د دوی لنډ پیژندګلوي پکې وه. د پښتو چارباتو د ویونکو دوی لوی مجموعې چاپ کړي وې. نو په دې اساس د هر خواته په واته ماشومان لپاره آثار لیکلي وو. د ټول هغه کارونه وو چې نوي شعور شروع شوي وو او اکثر یې د شروع کړي وو.
البته لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، ځینې دیوانونه خو ګمان کوم د لومړي ځل لپاره دوی چاپ کړل پخوانی نسخه.
بالکل دوی چاپ کړل، یعنی هغه وخت دیوانونه ډېر لږ چاپ شوي وو. خوشحال بابا او رحمان بابا او د مشهور شاعرانو تر دیوانو پرته د نور شاعرانو دیوانونه ډېر لږ چاپ شوي وو، لیکن دوی یوه لویه لړۍ شروع کړه او دا ماته د دغه یاداشتونه یاد دي. دا داسې وخت و چې د یوې خوا دی په مبارزه کې بوخت و او د بلې خوا یې ادب ته کار کاوه. د چې ورکه خزانه لیکلې ده نو هغه یې په غیر منظم ډول، یعنی په یوه برخه کې د لیکوالو سوانې اچولې او په بله برخه کې د دوی وینا، او دلیل یې دا دی چې زه ته تعقیب لاندې یم او که دا چاپ نه کړم او کیدای شي چې د چاپ نه پاتې شي. نو همداسې غیر منظم کتاب چاپ کړی، ځکه چې د نه شوی کولی چې د یوې خوا مبارزه پرېږدي او نه شوی کولی چې د بلې خوا تحقیق پرېږدي. نو په داسې سختو شرایطو کې دا کار کړی او دا پښتنو ته یو څه وړاندې کړي دي.
استاد تاسو د وروستي ځل لپاره کله همیش خلیل لیدلی وو؟
همیش ته زه په وروستیو کلونو کې ورغلی وم چې په کابل کې وم، پېښور ته ولاړم او کورې ډېر لرې ځای کې نیولی وو. پوښتنه مې وکړه، ورغلم او ورسره کېناستم. ډېر زهیر وو، ډېر
وبخشه، یعنی تقریبا څو کاله مخکې؟
تقریبا یو لس کاله مخکې بو.
لس کاله زهیر شوی وو هغه وخت؟
ډېر زهیر شوی وو، ځکه د ژوند ډېر ښه ژوند وو. دای سپورت مینو سپورت یې کاوه، لیکن په آخرو کې د ده زوی چې بې رحمانه ووژل شو او د منځه ولاړ، د هغو نه وروسته د ده وضع ډېره خرابه شوه.
او تاسو ویل چې په لرې ځای کې اوسېده؟ دی خو پخوا ښار ته نږدې اوسېدو، تاکال کې ژوند
کوي. تاکال کې په تاکال کې کور وو، لیکن دای په دې وخت کې تللی و، ډېر لرې ځای و، هلته تللی و، کور یې پرېښی و.
د کورنۍ د غړیو رسنیو ته ویلي دي چې د ژوند په وروستیو کلونو کې حافظې هم سم کار نه کاوه. استاد کله چې تاسو ولید په هغه وخت کې څرنګه
وو؟ او وخت هم ښه و، حافظې ښه و، کار یې کړی دي تر اخره، حتی دوه کاله مخکې هم کار کاوه. د عبدالله جان عابد د یو دیوان چاپاوه، په هغوی یوه لنډه یادونه هم لیکلې ده، لیکن بیا هم ډېر زوړ شوی و، څلور نوي کلن و. نو په دې اساس هغه د سن په تقاضای د حافظې ظهور شوی و.
له استاد رفیع څخه په مننې څو کاله مخکې چې له همیش خلیل ناروغۍ ډېر بیسي کې کړی نه و، په یوه شعر کې چې په خپل ژغې په خواله رسنیو کې خپور شوی دی، د افغانانو مشترک درد ته په اشاره ویلي.
د بهار ګلونو څومره ښایسته څومره حسین ښکاریږي، څنګه تازه تازه رنگین ښکاریږي، لکه د ستورو د اسمان په چمن مسکی مسکی او دلنشین ښکاریږي. خو د بهار ښایسته ښایسته ګلونو په محبت کې پامال شو زړونو، چې کله تاسو په زمردو وینم د بدخشان دانه وانه لالونو، ما سره غم شي پریشان غوندې شم، خزان وهلي ګلستان غوندې شم، چې درته ګورم سیلې شم زه یو زار چاودې گریبان غوندې شم. شاید دا ځکه چې انجام مو یو دی، سهار مو یو دی، هم ماخام مو یو دی، تاسو چمن او زه د وطن د پاره.
لیوی خبرتیا وروسته مو د کوزی پښتونخوا د یو ولسی شاعر ګلمن وزیر په ویر د ویل شویو شعرونو او مقالو د کتاب د چاپ لټکل خبرو.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو.
شاعر ګلمن وزیر ته لیکل شوی شعرونه او لیکنې په کتابي بڼه چاپ شي. لیکوال او شاعر حنیف حیران چې د دې کار لپاره د افغان فرهنګیانو د ویډلګې مشي کوي، وایي تر اوسه دوی ته په سلګونه شعرونه او لیکنې ورسېدلي چې د یوې ځانګړې کمیټې لخوا به تر ارزونې وروسته خپاره شي. نوموړی دا هم وایي چې د ګیلمن کورنۍ ورته ویلي د هغه شعرونه او نور کتابونه به هم ژر چاپ شي.
د پښتون ژغورنې د خورځنګ مخکښ خړی او شاعر ګلمن وزیر د جولای په ومه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د ویډلې د بریټ لا عمل ټپی شو او وروسته د جولای په 11مه پرختون کې د سختو ټپونو لامل ساور کړ. جزئیات د فیروزی عزیزی په دې راپور کې چې ګلمن ته د شاعر او لیکوال ملالی کلیوالی په شعر پیلیش
لتا ورست په وطن خوار ګردونه لتا ورست په وطن خوار ګردونه لتا ورست ټوټه شوی دل تزرونه لتا ورست د بیرغ ورقا پکدا لتا ورست یې تټ شوی دی رنگونه
ټاکل سوی چې ګلمن وزیر ته لیکل سوی ټول شیرونه او لیکنې د یو شمیر افغان فرهنګیانو لخوا په کتابي بڼه په بیلابیل ډول یا هم یو ځای چاپ سي. لیکوال او شاعر حنیف حیران چې د دې کار مشري کوي ازادي رادیو سره خبرو کې وویل
تر اوسه پورې سلګونو لیکوال او شاعرانو شعرونه را لګلی دي ورځ په ورځ د ملګرو لخوانه شعرونه او لیکنې راځي. بیا به نو له یو غورچان وروسته چې په دې کې به انتخاب کیږي په دې کمیټې لخوانه بیا به ارزو او تر چاپ به رسوو.
ښاغلی حیران وایي چې د دغو کتابونو د چاپ لپاره یو شمېر خبرندویو ټولنو او هم اشخاصو دوی ته ټټر وهلی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړي او شاعر ګلمن وزیر د روان زیږدیز کال د جولای په ومه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د ویډلې د بریټ لامل ټپی او وروسته د جولای په 11مه پرختون کې د سختو ټپونو لامل ساور کړ. تر مرګ وروسته په پاکستان او افغانستان کې ډیرو لیکوالو شاعرانو بیلابیلو برخو فعالینو او هنرمندانو پر ګلمن لیکنې وکړې شیرونه ورته ولیکل او د هغه خپل شیرونه په سندرو کې زمزمه کړل. ګلمن ته د کاون طوفانی د لیکلي شیر یو برخه
یو څوک تور شپک راغی د تاریخ د تور شپو ویده ټاپوته روغو یې تور او سور او شین څادرو او پر شونډو یې سرود د څراغونو سر یې لوړ لکه د لوی غرونو څوکې زړه یې لوی لکه د لوی وطن شنې دښتې قدم قدم یې زیر د رڼا د بارانونو د زلاند سهارونو د نخترو د باغونو شنو غونډیو او د سرو سپینو ګلونو د وږمو د شنو وزرونو ګلورینو بهارونو
لیکوال او شاعر حنیف حیران وایي د ګلمن وزیر کورنۍ ورته ویلي د هغه خپل کتابونه به هم ډیر زر چاپ سي چې د شعرونو کتاب هم پکې شامل دی. ټاکل سوی چې د تورو او ستورو په نوم د افغان شاعرانو آنلاین ټولنه هم د ګلمن وزیر د څلوېښتې په مناسبت چې د زمري 28مې نیټې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د کلیزې له ورځې سره سمون خوري یو آنلاین مشاعره وکړي چې د ښاغلي حنیف حیران په خبره دا شعرونه به هم د کتاب یوه برخه وي.
د فیروزی عزیزی په راپور کې مو واورېدل چې د ګلمن وزیر په ویر کې لیکلي شعرونه او لیکنې چاپ شي. اوس هم د چاپ شوی کتابونو په ارتباط د خوست قبایلو لسې د ستکونکو او شونکو لپاره د کتاب علمی بهیر د فعالانو لخوا یو نوې کتابتون پرانستل شو. د دې بهیر فعالانو د سیمیلرون اندو وغوښتل چې په افغاني ټولنه کې د کتاب لوستنې د فرهنګ د پیاوړتیا په هدف له دوی سره د کتابونو په ګډون هر ډول مادي او مانوي مرستې وکړي. نجیب الله لوخیل راپور لري.
په خلکو کې د کتاب لوستنې د فکر د خورولو په موخه دا ځل په خوست کې د کتاب علمي بهیر فعالانو د دې ولایت قبایلو په عالی لیسه کې یو کتابتون پرانست چې 1500 عنوان سیاسي، ټولنیز، تاریخي، ښوونیز، ادبي او نور بیلابیل کتابونه پکې دي. د یاد بهیر مؤسس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د بهیر فعالانو تکل کړی ترڅو په خوست کې د کتاب لوستنې او مطالعې د دود پراخولو لپاره ټولو ولسوالیو ته د کتابتونونو د جوړولو بهیر وغځوي.
زموږ موخه او هدف دا دی چې د خوست ټول ولسوالیو کې عامه کتابخانې فعالې کړو، د کتاب او مطالعې لپاره کار وکړو او زده کوونکو زده کړیالانو ته د کتاب او مطالعې د زمانې په برابرولو کې هڅه هان وکړو. د خوست د ټول علم پرورو خلکو نه دا غوښتنه کوو چې په دې برخه کې موږ تلاس راکړي، له موږ سره همکاري وکړي ترڅو د خوست په نور ولسوالیو کې نور هم فعالې کړو ترڅو دغه دود نور هم غني شي او په دې برخه کې کار وکړو.
د قبایلو عالی لیسې مسؤلین په یاد لیسه کې د کتابتون پرانستل یو ګټور ګام بولي او زیاتوي دا چې د دې لیسې ډیر ډیره برخه لایلی ده، نو دا زده کوونکي بل دې کتابتونه د ګټې اخیستنې ډیر فرصت ولري. د لیسې عامر مولوی محمد جمیل حامد ویل
دا چې د کتاب علمی بهیر د قبایلو په عالی لیسا کې یو کتابتون مجهز کتابتون فعال کړ، موږ له دوی څخه زیاته زیاته مننه کوو او ان شاء الله موږ په آینده کې هڅه همدا وي چې دا کتابتون لا قوي او پراخ کړو. لله الحمد د موږ د قبایلو عالی لیسا د زون په صد خدای امتیاز لري چې لیلیه زده کوونکي لري او شوبي تلر بي ساعته دلته شاګردان موجود وي او دغه کتابتون نه به ان شاء الله د خپل مسلکي او مطالعه ترڅنګ نورې مطالعه ته هم لاره پیدا کړي.
بلور ته د خوست د قبایلو لیسې زده کوونکي هم د دوی پولیسا کې د کتابتون پرانستې ته خوښي او زیاتوي چې په خو یې یوازې د خوانځي کتابونه لوستل، خو اوس دا اسانتیا ورته برابره شوه چې د ژوند په نورو برخو کې هم معلومات ترلاسه کړي.
نو مینه افغان د ولسم ټولګي زده کوونکي ان شاء الله دا کتابتون به د زده کوونکي پروخیا باندې یو مثبت اغیز وکړي، ځکه چې مخکې له دې په قبایل علي لیسه کې داسې کتابتون او پرانستل شوی فقط د مکتب کتابونه و چې هغه به مطالعه کېدل. له دې وروسته به اضافه مطالعه چې د یو انسان لپاره یو انسان راتلونکی جوړوي هغه ډېره اړینه ده. ان شاء الله موږ به د خپل وسې کوشش کوو تر څو راشو دلته په کتابتون کې مطالعه وکړو.
نن حجت الله د سم ټولګي زده کوونکي کتاب چې د ژوند لاره ده، بل کتاب چې په تیارو کې ژوند کول دي، کتاب له موږ سره مرسته کوي چې موږ د ژوند لوړ پوړې ته ورسېږو او د نړۍ د هغو اختراعاتو نه خبر شو چې نو در خبر. او موږ د کتابتون څخه حاضر ته ډېر خوشحاله یو او د کتابتون د غني کولو لپاره به ان شاء الله موږ هم خپله هڅه کوو تر څو د کتاب نور هم غني شي.
یاد دی وی له دې وړاندې هم په خوست کې د کتاب علمي بهیر فعالانو د دې ولایت اړوند اسماعیل خیل او مندوزیو لکانو ګربز او نادر شاکور سپیره او مساخیل پولیس والی کی هم شپه کتابتونونه فعال کړي چې د مطالعه په برخه کې ورسخه سیموال ګټه پورته کوي. په خوست کې د دې بهیر په خوا کې زینو نور بنسټونو او فعالانو هم په ورته توګه بیلابیل زینو کې کتابتونونه جوړ کړي او کتاب لوستنې ته د خلکو هڅونه لپاره په وړیا ډول پلار او کوڅو کې پر مینوالو زرګونه عنوان بیلابیل کتابونه ویشلي دي.
د کتاب علمي بهیر د سرطان پاته وشتمه د خوست قبایلو پالیلې سکه کتابتون پرانست. لوي خبرتیا ورسته مي د حقوقي اصطلاحاتو پاړه د پوهان نصر الله ستانکسي نظر اخیسته.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د خدمت
هم کار کتنه ل ازادي رادیو.
پوهان نصر الله ستانکسي د حقوق هغه استاد دی چې له یو شمېر نورو استادانو سره په همکاري د افغانستان حقوقي قاموس تالیف کړی دی. دا قاموس په 2001 کال کې په کابل کې چاپ شو. له دوی په واورو چې حقوقي اصطلاحات یعنی څه، لکه دا اصطلاحات په افغانستان کې رایج شوي، یو شمېر کسان د خبریالانو په شمول ولې د دې اصطلاحاتو په استعمال کې تیروسي، حل لاره څه ده. خو لومړی به له ښاغلي ستانکسي څخه د حقوقي اصطلاحاتو لا تعریف خبر شو.
مخکې له دې چې اصطلاح حقوقي اصطلاح تعریف کوم، اجازه راکړئ چې دا ووایو چې د اصطلاح او لغت ترمنځ یو تفاوت راولو. هغه تفاوت دا ده چې معمولا لغت یو کلمه ده او خاص او تخنیکي معنا لري. دا په داسې حال کې ده چې اصطلاح ممکن یو کلمه ای اما اکثرا مرکب دی په دو یا څو کلمو نه. کله چې یو اصطلاح په یو قانوني سند کې تسجیل سي او هغه خپور سي، دغه اصطلاح ملي بڼه لري او ملي اصطلاح ګڼل کیږي. دوم اړخ بین المللي اصطلاحات دي، یعنی د بین المللي حقوقو اصطلاحات دي. هغه اصطلاحات دي چې په نړیوالو بین المللي حقوقو کې منل سوي وي او معمولا په بین المللي حقوقو کې استعمالیږي، چې بیا را ترجمه کیږي د موږ سبته. البته دا یو بل بحث ده چې ممکن سړی په بحث وکړی سي. کله کله دغه په اصطلاح ترجمې یا ژباړې چې له بین المللي حقوقو نه سوي دي، که چیرې غیر مسلکي کسانو ترجمه کړې دي یا بې احتیاطه ترجمه ورسره کړې ده، بیا نو حتی دا اصطلاحات زموږ په ژبه کې غلط ترجمه سوي دي. مثلا موږ وایو د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه، په هر کې دا یونیورسل کلمه هلته کارول شوې ده. یونیورسل نړیوال یا بین المللي یا جهانی نه ده، همگانی، همه شمول. اما موږ راوستې هماغسې دا هغه شیان دي چې کله کله د موږ په ترجمو کې راغلی سوي دي، اما په هر صورت که غلط هم را ترجمه سوي دي، د مانوس و اصطلاحات په عنوان د موږ حقوقي نظام ته راغلي دي او د موږ په حقوقي نظام کې ځای پیدا کړی.
د اصطلاحاتو دا مهم اړخ دی لکه څنګه چې تاسو استاد اشاره ورته وکړه، لیکن دلته بیا یو بل شی هم دی. په ژباړه کې فرضاً غلطي وشوه او تر ډیره پورې خبریالان د نن سبا یو اصطلاح حقوقي اصطلاح اوري او هغه ترجمه کوي او په خپل ژبه باندې، په دولت کې په حکومت کې دننه د مسؤولو کسانو وظیفه څه ده چې څه کار باید وکړي چې دغه اصطلاح غلطه رایج نشي؟
اساسا دا دی په افغانستان کې دا تقریبا د یوې پیړۍ نه څه کم زیات، یعنی د شاه ملک خان له دورې نه را په دخوا، موږ د تقنین یو ډیپارټمنټ یوه لویه څانګه د عدلیې په وزارت کې لرو چې هغه د ټولو قوانینو د مسوده کولو یا تصویب مسئولیت لري، او وروسته د هغه نه چې قانوني مراحل دي او قانون تایکیږي تصویبیږي، د دغه اصطلاحاتو نشر او خپرېدل په جریده رسمي جریده کې، یعنی ټول تقنیني اسناد د عدلیې وزارت لخوا په رسمي جریده کې خپرېږي چې افغانستان له 1324 کال را په دخوا رسمی جریده لري چې اوس شمیر باید له 1400 په دغه ټولو کې دا د عدلیې وزارت دنده ده چې مربوط ډیپارټمنټونه د تقنین د ریاست دا باید وڅېړي او دقیقې کړي. کله کله متاسفانه داسې هم سوي دي چې حتی په پښتو او دری متنو کې چې د هر قانون یا د رسمي جریدې په متن کې کله چې یو تقنیني سند خپرېږي، شي اړخ ته یې پښتو متن ده او چپ اړخ ته یې دری متن په عین پاړه کې. کله کله داسې هم واقع سوي دي چې کله چې مثلا له دری نه پښتو ته فرضاً ترجمه سوې ده یا ژباړه سوې ده، حتی په دې کې متاسفانه اشتباهات سوي دي. دا اکثرا د عدلیې وزارت خطا ده چې داسې موارد ترې نه تیریږي.
په افغانستان کې د حقوقي اصطلاحات څرنګه پیل شوي دي، څرنګه را شروع شوي دي؟
اساسا هر دولت یا هر حقوقي جوړښت یا سیستم متاثر ده د نورو حقوقي سیستمونو نه یا له نورو حقوقي منابعو نه. په افغانستان کې که توجه کو، اولین حقوقي اصطلاحات د اسلام له راتګ سره په منظم شکل شروع کېږي، سره له دې چې ځینې مورخین په لرغون آریانا کې هم د ریکویدا شپاړسم کتاب یا شپاړسم باب په استناد وایي چې ځینې اصطلاحات وجود لري، لکه مثلا یاسا د قانون په نام راغلی. اما په مشخص ډول هغه شپه چې مدون موږ ته رارسېدلی دي یا په هغه باندې مشخص استناد کوو، د افغانستان د حقوقي نظام تر 19 پیړۍ پورې ټول حقوقي اصطلاحات له اسلامي فقه اخیستل سي. مثلا دغه کله چې موږ محکمه وایو، دغه محکمه خپله عربي اصطلاح ده، عربي ترم ده چې ارکان لري، لکه حکم، حکم، محکوم، محکوم علیه، محکوم له، محکوم بها، سیل اسلامی فکر اخیستل سوی او تروس پورې د موږ ملی اصطلاحات ته بڑی موره کړی ده. یا مثلا نکاح، طلاق، خلع، مثلا خپل تعذیر، جزا، حبس، محبس، دغه اصطلاحات دي چې د اسلامی فکر اخیستل سوی او تروس پورې هم ادامه لري. اما د افغانستان معاصر حقوقی اصطلاحات د امیر شیر علی خان له دورې نه شروع کیږي. یعنی اولین ځل امیر شیر علی خان په اداري او پوځي چارو کې اصطلاحات کاروي او پښتو اصطلاحات کاروي. دغه مخکې معمولا د انګلیسانو یا ترکانو چې د ایران له طریقه به راتلل دغه اصطلاحات د هغه نه استفاده کېدله. اما د لومړي ځل لپاره د امیر شیر علی خان د سلطنت په دوران کې ده چې
دموږ د ژبو نه اصطلاحات راواردېږي، دموږ حقوقي نظام د سره له دسې محدود دي، بیا وروسته دا کرار کرار راځي تر استقلاله پورې. له استقلال نه وروسته چې موږ بیا منظم قانون گذاری لرو، له هغې نه وروسته دا اصطلاحات بیا په څو مرحلو ویشل کېږي.
په پرمختللو هیوادو کې له حقوقي اصطلاحاتو سره ټینګار کېږي چې خلک باید ټولنه باید ورسره آشنا وي. فکر نه کوي چې زموږ په ټولنه کې حقوقي اصطلاحات ګډوډ شوي دي؟ مثلا په محاکمو کې یوه اصطلاح یو ډول راځي، رسنۍ بل شی راخلي، که څوک په یو ورځپاڼه کې کومه مقاله چاپوي هغه بیا ممکن هم غیوه اصطلاح بل ډول راواخلي. فکر نه کوي چې پراګندګي او تشتت رامنځته کیږي؟
په غربي نړۍ کې، په نورو دنیا کې هم لکه ستاسو مهرباني وکړه کوشش کېږي چې اصطلاح عام فهمه وي، اما ځینې داسې اصطلاحات دي چې په غربي نړۍ کې هم تعبیر او تفسیر ته ضرورت لري. مثلا کله چې تاسو د فرانسې حقوقي نظام ته ورداخلېږي، د دوی دا مدني قانون چې د ناپلیون د کود په نامه یادېږي، په 1804 کال کې دغه قانون نافذ شوی، او په 1810 کال کې مریول اجرا شوی ده. دغه قانون له هماغه زمانې نه تر اوسه پورې د فرانسې د مدني قانون په عنوان پاتې ده. ممکن ځینې تعدیلات یا ایزادونه په کې رامنځته شوي وي، اما کله چې یو متخصص سړی د دغه رشتې وي، دا به ډېر ورته مشکله وي چې هغه عام‌فهمه کړي. دا یوه مسله. بله مسله دا ده چې له حقوقي اصطلاحاتو سره یو د رسمي مراجعو یا حقوقي شخصیتونو چلند ده چې هغوی مکلف دي ملي حقوقي ترمینولوژي رعایت کړي. یو دا ده چې مثلا یو لیکوال یو شی لیکي، دا هیڅ وخت الزامي نه ده. او متاسفانه یو ډېر بد اثر چې درلودلی سي هغه دا ده چې کله کله مثلا یو غیر مسلکي کس یو حقوقي متن ترجمه کوي، په دغه ترجمې کې لویه ستونزه دا ده چې دا یې په خپل ذهن یا ډېر تخنیکي ژباړي، او دا متاسفانه کله کله بیا معنوسیږي په نور خلک کاروي. دا په داسې حال کې ده چې هغه دی درست نه ده. زه مثلا تاسو ته لنډ مثال ووایم. د ازدواج انحلال، د ازدواج له منځه تلل، دا کله کله دا زموږ لیکوالان، یعنی غیر مسلکي لیکوالان، دوی ټول د طلاق په معادل استعمالوي. دا په داسې حال کې ده چې د ازدواج انحلال په حقوقي لحاظ، په اسلامي حقوقو کې او بیا د موږ په قوانینو کې څلور ډوله ده. یو ډول طلاق ده، اما دوی مترادف طلاق استعمالوي، او دا بیا وروسته تبعات لري. اوس مثلا په دې څلور ډولو کې دوه ډوله د ښځو حقوق دي. مثلا موږ یو څه ته وایو خلع یا طلاق بن مال، مانا دا ده چې ښځه خپل میړه ته پیشنهاد کوي چې ما آزاده کله مکاله اکنه زه دومره شی درکوم، یعنی په بدل د دومره شی کې ما آزاده کړم، یا مثلا مهر می در بخم مال دی خپل ازدواج لحق نه خلاص که. دا پیشنهاد خزه کهی نه ناری نه. یا مثلا موگه بلا مثلا لور تفریق، قضایی تفریق. قضایی تفریق دا مانا لری چه یو عیب پا ناری نه که وجود لری چه ده ازدواج استمرار خزه تا ضرر رسی. مثلا شخص که یو مرض ده چه اغل صعب الالاج ده الالاجی گی نه، دا که ولی سی محکمه تلار سی او د ازدواج انحلال وړي کې چیرې ثابت کړه دا. یا مثلا میړه نفقه نسي ورکولی، د عدم انفاق په نتیجه کې هم دا ښځه کولی سي محکمې ته مراجعه وکړي. ګران تاسو هلته ګورئ چې طلاق په مطلق ډول یوازینی صلاحیت بې له دلیله دی. اسلامي حقوق او زموږ په قوانینو کې د میړه حق ده، اما دا تفریق، خلع، متارکه، قضایي متارکه، دا چې د انحلال ډولونه، د ازدواج د انحلال ډولونه دي، دا کدی طلاق معادل استعمال کو دلو اشتباه ده.
په هند سنګزای په حقوقي اصطلاحاتو کې د زړو کلماتو چې جنو ته تاسو اشاره وکړه موجودیت، فکر نه کوئ چې ممکن د دې سبب شوی وي چې نوې ځوانان ترې خبر نه وي؟ نو د سټونز ته به څنګه حل لاره پیدا کړو؟
دا لار اول خو ما مخکې عرض کړو، دولت وظیفه ده، ما به هم د وزارت عدلیه وظیفه ده، او د قضایي ارګان ستره محکمې او نور حقوقي مؤسسات او حتی انجوګان او غیر دولتي مؤسسات او حقوقي کارونه کې دوی باید حقوقي تبلیغات وکړي. په تخنیکي لحاظ خو حقوق دا وایي کله چې قانون خپور شو بې خبري له قانون نه عذر نه پېژندل کېږي. مثلا یو څوک وایي زه نه پوهېدم چې غلا دومره لوی مجازات لري. استدلال دا ده چې دا د دولت د یو طبیعي په عنوان مکلف ده کله چې قانون وضع کېږي باید ځان ته پوه شي. یاد موږ په ټولنو کې یا حتی پرمختللو ټولنو کې په دې اروپا کې هم د قانون د پوهاوي دپاره تبلیغات صورت نیسي چې یوه بهترینه لاره یې رسنۍ دي. یعنی مثلا تاسو راډیو چې څلوي ساعته او خپرونې لري او تقریبا ټول افغانستان کوري او همدارنګه ډېر زیات مخاطبین لري له شمېره زیات دا کولی سي چې د ځانګړو پروګرامونو له لارې نه دغه اصطلاحات خلکو ته ور ورسي. یا هغه رسنۍ چې په افغانستان کې فعالې دي کولی سي دا اصطلاحات ور ورسي. د اصطلاحاتو تغییر اول ډېر ناممکن ده، دوم که شروع سی دیر وقت دیره ده، او هر اصطلاح شاده یا فلسفه او تاریخ وجود داری. ده تغییر اول ساده ندی اکثرا.
زخپل ده خپل تجربه پاساس که زه تاسو دوه مثلا کلسی یا چه ترجمه که وش بارو یا انگلیسی شبی یا نور وش بوچه ده خبر لپاره راخلو، خصوصا حقوقی موضوعات دیر پیچیلی وی. کله ناکله چې بیا په د ګوګل سرچ کې وګورو چې راوی پلټو په امریکا کې یو ډول وي، په اروپا کې بل ډول وي، په افغانستان کې بل ډول وي، او حتی ځینې ډېر واړه شیان فرضاً ځینې شیان چې عام افغانان پی پوهیږي خو رسنۍ هم خرابوي. په دې کې د رسنیو عیبونه هم شته. مثلا ځینې مرکب الفاظ دي لکه منقول اموال، غیر منقول اموال، د فرضاً د حکم او قرار ترمنځ فرق د سډیر شانو سره زغپل مخامخ شوایم. لیکن دلته بیا سوال پدې کده ک یو څوک فرزن لکه زچ پر سنې کې کار کوم او په خارج کې یم او بهر کې یم، د افغانستان له اصطلاحاتو سره ډیر آشنا نه یم، څنګه کولای شم چې دغه مغالطه لمن زولاړ سی او څنګه څه دقیق ترجمه وکم په دې حقوقي برخه؟
د مال نظر دولار لري. یوالار ایداده چه اکثرا تاسو گوری چه پلوی محسساتو که به دنیا که معمول ده، حتی به شرکتونو که دوی معمولا حقوقی مشاورین زاد ساتی. ده دقا حقوقی مشاورینو یوا وظیفه هم دقا ده مثلا چه کچر اجرایی یا مثلا رسنیز یا هر ای بل اداره وی لکم اصطلاح لکم ترم سره مواجه کیگی یا ده کمت ده قانون سره مواجه کیگی چه دقا پا مفهوم نو پیگی یا مفهوم رو تا مجهول بی، نو ده حالا رایداده چه ده حقوقی مشاوری باید الکی ده یا یوالا رایداده سره باید ده قاموسونه و لری چه پرگی که مثلا نگه ده گلسری شکل لری پده مانا چه هر اصطلاح پلان دول تعریف سوایده بران کل ستاس متن وای اغا تعریف تا باید مراجعه و کهی. یعنی ده پا ده عادی دکشنری که نکلی چه تحت لفظ یا اصطلاح ترجمه سوی ده او ده بیالک چه مشکل ده هم دیل پاره ممکن مغالطه وسی. اما ده ما پیشنهاد ده ده پتوله که چه باید ده حقوقی اصطلاحات پکارولو که لازم احتیاط نه، ولو که یو عادی متنی، ولو که یو حقوقی مرجع یا رسمی مرجع تلیگل کیگی، ولو که یو رسنیز متنی، باید دیر احتیاط نه کار مخصل سی. یعنی پخپل سرش بالا منفی طبعات لری.
لپوهان ستان اگزی سخه پمننی وراندی پاسادی راڈوی ادبی مجال خبرونه که لنڈا کسه لرو.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته کیسه لرو. د سیوري په نوم د شبانی پوپلزی کیسه د دوی په شخ.
Thank you.
ساعت ته پام نه و. علمي بحث او پوښتنو خوند ورکړ. په ټولګي کې استاد د ګرامر لیکنې پر میتود بحث کاوه. له استاد یې ډېرې پوښتنې وکړې. پر ځینو موضوعاتو بحث وسو. یو وخت یې د ماښام اذان تر غوږو سو. د اذان په اورېدو یې سترګې رډې وختې چې ناوخته سوه. اوس به څنګه ځي؟ نورې خپلې پوښتنې بندې کړې. استاد وویل بله پوښتنه نشته. چا څه ونه ویل؟ ټول غلي وه. استاد بیا وویل چې څه نه وایې نو پوښتنه نشته. یوې محصلې ورغبرګه کړه، وګورو که کومه پوښتنه پیدا شوه، راتلونکی ساعت به یې وپوښتو. استاد صاحب پاماني وکړه. د دې هم تلوار و چې استاد ژر له ټولګي ووځي چې دا هم لاړه سي. له ټولګي راووته. د پوهنتون په انګړ کې د ونو څانګو ورو ورو نڅا کوله. د دوی له نڅا سره یوه یوه ژیړه پانه رژېده. هره خوا یې طلایي فرش غوړولی و. اسمان ته یې وکتل، سپوږمۍ ګرده او ښکلې سوې وه. یو یو ستوری به هم کله وځلېده. دې ښکلې فضا خوند ورکړ. غوښتل یې یوه شېبه خوند ځینې واخلي، خو وخت موقع نه ورکوله. په بیړه ووته، قدمونه یې ګړندي کړه. شېبه په شېبه یې زړه کې ویره زیاتېده. په تلوار یې ځان د کارتي چار تر سړکه ورسوه. د کوټ سنګي موټر کې پورته شوه. هره ګړۍ یې سات ته کتل. موټروان ته یې په زړه کې غوسه راتله چې ولې وروځي. کوټ سنګي ته په رسېدو د ماښام تیاري لا ژورې شوې. ویره یې لا زیاته شوه. ښځې کوچمې لیدل کېدې. نارینه وو ته عجیب عجیب کتل. ځینو خو به داسې سترګې پرې راویستلې وې. تا به ویل اوس به حمله پرې وکړي او تر ستوني به یې تېره کړي. د چهره یې کمبر د موټر تر تنځایه یې ځان ورساوه. موټروان وویل ته د ټول سیټ کرایه راکوې، پورته سه، که نه وي موټر ته مه پورته کېږه. نورې ښځې نه پیدا کېږي. نجلۍ حیرانه شوه چې څه وکړي. ښه شېبه غلې وه، څه یې ونه ویل. له ځان وروسته یې وویل سمه ده، د ټول سیټ کرایه درکوم. په موټر کې سوارلۍ عجیب عجیب ورته کتل. تا کتل نږدې و چې د نجلۍ زړه ودروي. صورتونه او دعاګانې یې پر ځان کې کول. په چهره یې کمبر کې له موټر کښته شوه. ګوري چې د کوڅې برېښنا هم نشته. ویره یې وسوه چې د کوڅې تر پایه به ځان څنګه تر کوره رسوي. خو ښه وه، سپوږمۍ رڼا یې مرسته کوله. ګړندي ګړندي قدمونه یې په ویره پورته کول. څو قدمه چې ولاړه داسې یې حس کړه چې تر شا یې څوک دي. قدمونه یې ورو کړه. د شا کس هم پښه نیولی شو. قدمونه یې بېرته ګړندي کړه. د شا کس هم ورسره چټک شو. له ویرې یې پښې سستې شوې. نور یې د تلو وس نه و. ودرېده. داسې یې حس کړه چې د شا کس یې هم ودرېده. نجلۍ ډېر ځان بې حرکته ولاړه وه. ورو یې شاته وکتل چې هېڅ هم نشته. خپل سیوري یې ملتیا کوله.
لاغلی پوپل زی مننه کوم چې دا کیسه د واتس اپ لاري ازادي راډیو عربي مجلې پروګرام ته را لېښلې و. له همدې سره د دې اونۍ دا غنه ران غاړم زحمت شبر اجازه اخلم. شدی وي
د سند سپینو شګون مې جوړ کړو مهال. د سند سپینو شګون مې جوړ کړو مهال. ټول خر کی شاهان ورتا حیران رام قتل. ټول خر کی شاهان ورتا حیران رام قتل. پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا درنگ میں اوٹا ورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں اوٹا را وستو ملیار میں کبلبل. ہر گل میں اوٹا را وستو ملیار میں کبلبل. سندس کی نوش گونا جوڑ کے او محل.
کس میں پکے گراوڑو ہمیل مام کڑام بیل ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پخندار اوڑو زیڑ گلو نا دچمل شراب میں اورتا ورکڑ بیاد اوخ کو دبل بل شراب میں اورتا ورکڑ بیاد دوخ کو دبل بل دسندر سکنو شگونا میں جوڑ کے او محل